کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ز زیبا خادمیم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو سر خط واوري.
په افغانستان کې تیر کال د داعش او نورو وسلوالو سره په جګړه کې د امریکا 20 عسكر وژل شول. د ایران جمهور رئیس وایي د حکومت ضد مظاهرې یوازې د اقتصادي ستونزو په خاطر نه وي. او په فرانسې کې د پناه غوښتونکو شمیر 10 کې زیات شوی دی.
د افغانستان ځانګړي قوا وایي چې په همدې موجوده تجهیزاتو د وطن دفاع ته چمتو دي.
نو موږ غواړو چې آینده د خپل د خاورې لپاره خدمت وکړو او یو کمانډو جوړ شو.
د افغانستان مرکزی بانک ویلي دي چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچونو له امله د افغانیو په مقابل کې د ډالرو بیه پورته تللې ده.
د اسعاري مارکیټ یا د پیسو بیه د سیاسي کړکیچونو او سیاسي حوادثو په مقابل کې زښت ډېر حساس ده.
او اسرائیل د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په فلسطینی مهاجرو باندې مرستې بندې کړي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیمزوی د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې په 2011 میلادي کال کې د داعش او نورو وسلوالو سره په جګړو کې 20 امریکایي عسكر وژل شوی دي. تیر کال افغانستان د امریکایي ځواکونو د لپاره تر ټولو خنړی هیواد و، خو د ننګرهار ولایت بیا په افغانستان کې د دغو ځواکونو تر ټولو خنړی ولایت بلل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 20 امریکایي ځواکونه وژل شوي دي چې 8 تنه یې په ننګرهار کې ول. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د برښنایي تذکرو د ویش بهیر له ځنډولو څخه ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې لا هم د برښنایي تذکرو د ویشلو چارې جدي بحثونه لري. ښاغلی عبدالله ویلي دی چې د برښنایي تذکرو ویشل باید په افغانانو کې د بلوالي لامل نه شي او په دې برخه کې باید ټول قومونه د نظر یووالی ولري.
هر تصمیمی که در این راستا گرفته میشه او
هر پریکر چه پدی برخه کی کیگی هغه به افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس وی که د خلکو په منځ کې د بحث وړ مسائل هم جواب وی نو باید بحثونه وشي، خو پایله یې باید د خلکو د قناعت وړ وي.
د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون شاوخوا 40 ورځې وړاندې د نفوسو د احوال د ثبت په اړه د افغان وبخید جمهور رئیس محمد اشرف غنی تقنینی فرمان چې په د افغان او اسلام کلمو پر لیکلو پکې ټینګار شوی و درایو په اتفاق تصویب کړ. ملي امنیت ریاست د محاذ ګوند د مشر حامد ګیلانی هغه څرګندونې د ملي ګټو ضد وبللې چې وایي د طالبانو مشرتابه په افغانستان کې اوسیږي. اجرایه ریاست هم د ښاغلي ګیلانی څرګندونو ته په غبرګون کې ولیدي چې د طالبانو د مشرتابه د موجودیت خبره واضح ده او توضیحات نه غواړي. د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیې کې ولیدي چې د ښاغلي ګیلانی څرګندونې نامسؤولانه او د ملي ګټو خلاف دي. او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د حکومت ضد مظاهرې یوازې د هیواد په اقتصادي حالت د اعتراض په خاطر نه وي. جمهور رئیس ویلي دي چې په حقیقت کې مظاهره چانو د هغو قوي محافظه کارانو په خلاف غږ پورته کړی چې د فردي ازادیو او د بهرنۍ نړۍ سره د موافقې د کولو لپاره د حکومت د پلانونو مخالفت کوي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د ایران جمهور رئیس ویلی دی چې دا به د ایران ولس ته سپکاوی وي چې وویل شي خلک یوازې د اقتصادي ستونزو په خاطر را رکوڅو ته راوتلي وو. د ایران تسنیم خبری آژانس د جمهور رئیس حسن روحانی د قول ویلی دی چې په ایران کې خلکو نه یوازې اقتصادي بلکې سیاسي او اجتماعي غوښتنې هم درلودې. ښاغلی روحانی همدارنګه غږ کړی دی چې په ټولنیزو مطبوعاتو لګیدلې بندیزونه دې هم لرې شي. په ایران کې چارواکو ویلي دي چې مظاهرې د هیواد تقریبا په 80 کارونو کې شوې وې. په دغو مظاهرو کې 22 تنه وژل شول او امنیتي مسؤلینو د زرو نه زیات کسان بندیان کړي دي. د ایران د سپای انقلاب قواو بیا ویلي دي چې د حکومت ضد مظاهرې پای ته رسولي او دای د بارنیو دښمنانو کار بللی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیونه اوریه. د سوریې ادلب د ادلی په ښار کې د یو موټر بم په چاودنه کې د ملکیانو په شمول لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. د ادلی په ښار د یاغیانو تر کنټرول لاندې دی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید کولو ادعا نه ده کړې. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي دي چې د برید هدف د یاغیانو یوه اډه وه. په فرانسې کې د پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیر کال په پرتله 15% کې زیاتوالی راغلی. د فرانسې د مهاجرینو د چارو د ادارې مشر ویلي دی چې تیر کال په دې هیواد کې د 100,000 نه زیاتو خلکو د پناه غوښتلو عریضې ورکړې دي چې اکثریت یې د سوریې او افغانستان اتباع دي. د ټولو نه زیات پناه غوښتونکي بیا البانۍ ته تللي دي. چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو شمیر 6% کې زیات شوی دی. په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو منل 95% کې و چې 50% کې سوریایان او 95% کې د افغانانو عریضې منل شوي دي. برطانیا وایي چې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطین ګډ پایتخت وي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې د فلسطین د بهرنیو چارو د وزیر سره په ملاقات کې کړی دي. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د فلسطین د بهرنیو چارو د وزیر ریاض المالکی سره په ملاقات کې ویلي دي چې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطین ګډ پایتخت وي. د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ښاغلی جانسن ویلی دی چې د فلسطین د خلکو او دوه دولتونو د حل لارې ملاتړ کوي. جانسن په دې هم ټینګار کړی دی چې د سولې خبرې دې بیا پیل شي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلی دی چې د بیت المقدس پر سر جنجال دی د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په خبرو حل شي. ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. پاکستان 1,000 هندي کب نیونکي چې په غیر قانوني ډول کبان نیول او په پا پاکستان کې بندیان ول نن خوشی کړل. د پاکستان د رینجر ملیشه ځواکونو ویان جګړن اعظم شیر ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په دغو کب نیونکو شک و چې د پاکستان اوبو ته ننوتی دي. هند هم ګڼ شمېر پاکستاني کب نیونکي په همدې شک نیولي او بندیان کړي دي. د هند حکومت تر اوسه د تازه خوشی شوو بندیانو په حق له تبصره نه ده کړې. او روسي خبردار چې په امریکا کې مطبوعات وایي په دې خبري اساسي بحث روان دی چې ځنګړی مفتش رابرت مولر د جمهوریت ریاست او بخښي د جمهوریت رئیس ډونالد ټرمپ نه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسي د لاسوهنو په حق لا پښتنه وکي. د ان بي سي تلویزیون نن خبر ورکړی چې د جمهوریت ټرمپ مدافع وکیلانو د ښاغلي مولر د استادو سره کتلی دي. تلویزیون د دریو کسانو د قوله چې د موضوع سره بلد دي ویلي دي چې د ټرمپ او مولر کسانو د تیرې میاشتې په وروستیو ورځو کې کتلی دي. په ملاقات کې د جمهور رئیس سره د ممکنه مرکې په ځای او وخت بحث شوی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دی چې د دغه وزارت د کارکونکو د قانون تازه مسوده یې ترتیب کړی ده چې د دې مسودې په تصویبیدو به په دغه وزارت کې اساسي اصلاحات راوړل شي. دا او ځینې نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس راځو دې مسلې ته چې د افغانستان د خاصو قواوو قمندان ویلی دی چې په تیرو 10 میاشتو کې خاصو قواوو د وسوالو مخالفینو په مقابل کې څه باندې 600 عملیات کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ځنګړو ځواکونو د کولی اردو کمانډان جنرال بسم الله وزیری نن د دوشنبه په ورځ دغه ځواکونو په کمانډانۍ کې یو خبري کانفرنس په وینا کې د خپل ځواکونو د تیرو 10 میاشتو پالیتونو په اړه خبري اعلان ته معلومات ورکړه. ویل چې په دې موده کې دغه ځواکونو 200 ځانګړي عملیات، 400 واټي د ملي اردو د نورو کولی اردوګانو سره ګډ عملیات او 2,140 اپراتیپي تحرکات ترسره کړي دي.
در دستاوردهای ما ثبت است 6101 نفر دشمن به شمول داعش.
جنرال وزیری ویل کومیش پیرینی چې زموږ په لاس راوړنو کې ثبتی 6101 تن دښمن چې داعش وسلوال هم پکې شامل دي مو د محاربې له سب استلی او له منځه مو وړي دي. او په همدې توګه دا غوی 3215 تن ټپیان شوي او د محاربې له سب وتلی دي. 343 تن نیول شوي چې محکمو ته سپارل شوي دي
او محاکم تسلیم شوه.
جنرال وزیری وی اوس مهال دا کلی اردو پراختیا په حال کې ده او د ملي اردو دوه نور یلې وهم یې په تشکیلاتو کې اضافه شوي دي.
قبلا ما در چوکاټ فرقه دوه وا داشت.
جنرال وزیری ویل د مخه د پرکی په تشکیلاتو کې دوه لیوا د ځانګړو ځواکونو لس کندکونه مو درلودل. اوس د افغانستان د ملي اردو دوه ضربتي لیوا زموږ په تشکیلاتو کې اضافه شوي چې هغوی به هم کوماندوي روزنه وویني او د کوماندو یو ضربتي میکانیزه جزتان په توګه به راتلونکي کال ته د جګړې په ډګر کې ورڅخه کار واخیستل شي. جنرال وزیری ویل چې افغان ځانګړي ځواکونه د هغو پوځي تجهیزاتو او وسلو څخه کار اخلي چې همدا اوس د ناتو سرتیري ورڅخه ګټه اخلي. هغه ویل چې په سلګونو نوي هموي زری وسایل او د ناسم چاپیریال پر وخت د تنفسي وسایلو د کار اخیستو لپاره ورته تجهیزات رسیدلي دي. افغان ځانګړي ځواکونه د ناتو غړو هیوادو پوځیان ته ورته پوځي تجهیزاتو د کارولو سربیره دغو ځواکونو روزنې ته هم ډېره پاملرنه کیږي. بریدمن محمد پیدا چې 15 کاله کېږي ځانګړو ځواکونو په لیکو کې په دنده بوختې وایي چې د دوی د بریالیتوب علت ښه مسلکي روزنې له امله دی.
کماندوها نقاط برتریشان زیافتر د تعلیماتشان است.
بریدمن محمد پیدا وایي د کماندویانو د برتری علت د هغوی په روزنه کې دی. پرمختللي وسایط او تجهیزات لري. د روزنې پر مهال ډېر سخت فزیکي تمرینات ترسره کوي چې د نورو امنیتي ځواکونو پرتله یې فزیکي قوت پورته ځي
بالا میبره.
دغو ځواکونو یو بل سره دی چې تازه د ځانګړو ځواکونو لیکو ته جذب شوی هم د کماندوي ځواکونو روزنه
تر هم راځو. موږ تعلیمات روان دي. تعلیمات ډیر مشکل دي. واقع د کمانډو تعلیمات ډیر مشکل دي. نو موږ غواړو چې آینده د خپل د خاورې لپاره خدمت وکړو او یو کمانډو جوړ شو.
د مخه افغان ځانګړو ځواکونو شمیر شاوخوا 3000 ته رسیدو. خو د کلی اردو کچې ته د ځانګړو ځواکونو تشکیلاتو په لوري دو سره د دغو ځواکونو شمیر هم لوړ شوی دی. افغان حکومت وی چې د دغو ځواکونو شمیر به دوه چنده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د افغانستان مرکزی بانک ویلی دی چې په ملک کې د سیاسي کړکیچونو له امله د افغانیو په مقابل کې د ډالرو بیه په بې ساري ډول پورته تللې ده. په کابل کې د صرافانو اتحادیه ویلی دی چې په یوې میاشتې کې د افغانیو په مقابل کې د ډالرو په بیه کې زیاتوالی راغلی دی. یوه افغانۍ لوړوالی پکې راغلی دی. لیمین یازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان مرکزی بانک وایي سیاسي کړکیچ د ډالر د بیې د لوړېدو لامل شوی دی. د مرکزی بانک مشر خلیل صدیقی دوشنبه په ورځ په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل په تیر مالی کال کې په لوړه کچه د بودیجې مصرفول او په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د افغانیو بیه راټیټه کړې ده. هغه وویل
تشنج سیاسي کې د دوما پیدا شو د افغانستان مسؤول
سیاسي کړکیچ چې په تیرو دوو میاشتو کې پیدا شوی دی په مستقیم ډول د اسعارو د لوړې بیې لامل شوی. دغه کړکیچ د افغانستان د میلیونونو پیسو لپاره د ستونزو جوړولو لامل دی. که د اسعارو بیې لوړېږي دا پخپله د ناوړه اقتصادي وضعیت ښکارندوی کوي.
کابل کې د صرافانو اتحادیه وایي چې په یوې میاشت کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه کې یو افغانۍ لوړوالی راغلی چې اوسمهال یو ډالر په 20 افغانۍ پوله پلورل کیږي. د افغانستان د صرافانو مشر قاضي میر افغان صافي امریکا غږ ته وویل د افغانستان بانک مشر خاغلی خلیل صدیق وویل دوی د تیر مالی کال په قوس میاشت کې 209 میلیون ډالر بازار ته وړاندې کړي دي او په رواني جدي میاشت کې هم 170 میلیون ډالر بازارونو ته وړاندې کړي دي. د خاغلی صدیق پر وینا د 1496 کال د ټاکل شوي هدف له مخې چې دغه بانک باید 100 میلیونه ډالر د اسارو ذخیرې ته ور اضافه کړي وای د موخې خلاف د روان مالی کال تر پایه 500 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه همدارنګه وویل دا مهال د افغانستان ناخالصه ذخیره شوي اسار 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. خاغلی صدیق وویل د هغو ګاونډیو هیوادونو د پیسو په پرتله چې افغانستان ورسره اقتصادي اړیکې لري د افغانیو د پړسو بیا انفلاسیون او د بیې د ټیټوالي کچه نسبتا ښه ده. هغه وویل په روان کال کې د افغانیو بیه د بهرنیو اسعارو په وړاندې 4% ټیټه وه، خو د پاکستاني کلدارو 6%، ایراني تومان 12%، هندي کلدارې 4% او ترکی لیره 9% لوړه شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ویلی دی چې په دغه وزارت کې د اساسي اصلاحاتو لپاره د قانون تازه مساوده ترتیب کړې ده. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین ربانی وایي په دغه وزارت کې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د کارکونکو د قانون نوې مساوده ترتیب کړې ده. خاغلی ربانی د بهرنیو چارو وزارت ته د 3 نوي مامورینو د جذبولو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د دغه مسودې په تصویب سره به په بهرنیو چارو وزارت کې اساسي اصلاحات راوستل شي. هغه د بهرنیو چارو وزارت نویو کارکونکو ته په خطاب وویل
مطمئن هستیم که با تصویب قانون کارمندان
موږ ډاډه یو چې د کارکونکو د دغه قانون په تصویب سره کومه نوې مساویده چې موږ ورکړې په بهرنیو چارو وزارت کې د اساسي اصلاحاتو زمینه برابره شي. موږ تاسو ته دا ډاډ درکوو او ټینګار کوو چې ژر تر ژره دا تصویب شي. بله مسله دا ده چې تاسو ته ډاډ درکوو هر ډول اصلاحات چې په بهرنیو چارو وزارت کې معیاري او د منلو وړ وي او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د بهرنیو چارو وزارت چمتو ده چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ورسره همکاري وکړي. ښاغلی ربانی دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت ته د نویو کارکونکو د جذبولو بهیر کې اساسي اصلاحات راوستل شوي او د یو شفاف بهیر له لارې د 3600 کسانو له شمیرې 3000 تازه کارکونکي جذب کړل. خو د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې په دغه وزارت کې د کارکونکو جذبول د وړتیا او لیاقت پر بنسټ نه بلکې د واسطو او اړیکو له مخې کیږي. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی امریکا غږ آشنا ته وویل د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې په ځانګړي ډول سفارتونو کې د ډیپلوماټانو اکثره مقرری د اړیکو او واسطو په اساس شوي دي.
حکومت ملي چې شروع شوی تر اوسه 2 سفیران چې مقرر شوی تنه 2 مسلکي دي. شل تنه پیاسه جمهوری فرمایش ورکړی، بعضی سواد لري بعضی نه لري. بیا اکثر ډیپلوماټان فرمایش ته یا د وکیل زوی دي یا د وزیر زوی دي یا ریاست جمهوری فرمایش ورکړی. تر هغه وخت پورې چې دستگاه ډیپلوماسي مستحکم کنه وي
د کارپوهانو پر وینا افغان حکومت د خپلو سفارتونو او کنسلګریو کارکونکو ته ښه معاشونه ورکوي او په بهر کې سره له کورنیو ورته د ژوند ښه امکانات برابروي، نو له همدې امله اکثره نفوذ لرونکي او زورور کسان هڅه کوي چې د افغانستان په سفارتونو او کنسلګریو کې خپل زامن او خپلوان د ډیپلوماټانو په توګه مقرر کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې په فلسطینی مهاجرو باندې خپل مرستې بندې کړي. د نتانیاهو په وینا د اویا کلو پخوانیو مهاجرو دویم او دریم نسل اولادونه نور مهاجر نه دي. همداشان د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی دی چې واشنگتن به په فلسطینیانو باندې خپل مرستې بندې کړي.
د بیت المقدس په اړه د ترامپ د پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو او د هغوی د پلویانو مظاهره. د امریکا جمهور رئیس تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا سفارت به له تل اویب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. قهرجنو فلسطینی مشرانو وویل چې له دې وروسته د اسرائیلو سره په خبرو اترو کې د امریکا منځګړتوب نه مني. په ځواب کې ولسمشر ترامپ ګواښ وکړ چې د فلسطینیانو لپاره به د امریکا مرستې چې په کال کې 300 میلیون ډالر ته رسیږي او د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ورکول کیږي بندې کړي.
وبنسبه للتهديدات
امریکا د فلسطینیانو په واخلو عادت ده او موږ د هغوی په وړاندې په مقاومت او لړیدو عادت یو.
یعنی انا بعتقد انه احنا
که موږ د اسرائیل او امریکایانو تر زور زیاتی او فشار لاندې ژوند کوو هیڅ کله به یو هیواد ونه لرو.
د اسرائیل صدر اعظم د یک شنبه په ورځ تر ترامپ هم یو ګام مخته لاړ او وی ویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې په 1949 کال کې د فلسطینی کډوالو لپاره جوړه شوې باید لمنځه لاړ شي.
زه د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په اړه د جمهور رئیس ټرمپ سره بشپړ موافق یم. دغه اداره یو داسې سازمان دی چې د فلسطینی کډوالو ستونزه نوره هم پراخوي او د فلسطینی کډوالو د بیرته راستنیدلو د مشروعیت داعیې ته قوت ورکوي چې هدف یې د اسرائیلو لمنځه وړل دي. دا اداره باید محو شي.
ښاغلی نتانیاهو زیاته کړه د فلسطینی کډوالو لپاره جوړه شوې اداره اوس د هغوی د اولادونو خدمت کوي.
ښکاره خبره د هغه خلک چې کډوالو اوس لمسیان لري او هغوی نور کډوال نه دي، خو د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا یې خیال ساتل کیږي او په اویا کلونو کې به د دوی کډوسیان هم پیدا شي. دا حماقت باید مبند شي.
د اسرائیل صدر اعظم وړاندیز کوي چې د فلسطینی کډوالو لپاره اختصاص شوې مرستې باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنرۍ باندې وویشل شي او هغو خلکو ته ورکړ شي چې رښتیا کډوال دي. خو منتقدین وایي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مرستو بندېدل به په غزه کې ستونزه لا پیچلې کړي چې وار د مخه پکې وضعیت ښه نه دی.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د قندس په ولایت کې تعلیمي کال پای ته رسیدلی، مګر ځینې ښوونځي د جګړو له امله د وخته بند شوي وو. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
په قندوز کې له ټولو موجودو ستونزو، جګړو او نامنیو سربیره بیا هم دغه تعلیمي کال پای ته ورسید. د کال په جریان کې د جګړو له امله د کلیوالو سیمو ښوونځي تر اونۍ او یا تر دې د زیات وخت لپاره بند شوي هم دي. د قندوز په کلیوالو سیمو کې ښوونځي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې هم فعال وو، خو وسلوال طالبان د ښوونځیو له چارو نظارت کوي او د ځینو مضامینو په تدریس بندیز هم لګولی دی. د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی وایي چې په دغه ولایت کې 1500 ښوونځي دي چې 15 یې د جګړو او ناامنیو له امله بند وو او پاتې نور فعال وو. هغه وایي چې د قندوز خلکو په بد حالت او ناامنیو کې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږل او روان تعلیمي کال یې پای ته ورساوه.
مردم ولایت قندوز د دې شرایط ناګواره کې قرار دارن، با همه مشکلات با همه
د قندوز خلکو په ناامنیو، جګړو او بدو حالاتو کې له ټولو ستونزو سره خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږل او د 1400 نوې مریض تعلیمي کال په خیر او خوشحالی سره پای ته ورساوه. که څه هم تعلیمي کال پای ته ورسېده، خو د قندوز په ځینو سیمو کې چې جګړې پکې وې، لامل یې ښوونځي د تعلیمي کال په جریان کې څو ځل د اونۍ او یا هم تر دې د ډیر وخت لپاره بند شوي دي. د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د تعلیم پر کیفیت باندې جګړو ناوړه اغېز کړی. هغه څه چې باید د ښوونځیو زده کوونکو ته د درس زمینه برابر شي او باید وي، په تیرو دوه کلونو کې نه وه. صهیب د قندوز اوسیدونکی دی. هغه په ښوونځي کې د زده کړې او زده کوونکو ته د ساینسي مضامینو د تدریس په اړه داسې وایي.
په کیمیا مضمون کې لکه سودیم دی او دا شان دي، او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلتر دي، کاغذ شان نه لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کړو، او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملي کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
یو بل زده کوونکی بیا خپل ټولې هیلې په زده کړو پسې تړي، وایي چې که زده کړې وکړي او یو ځای ته ورسې نو خپل دغه ارمان به پوره کوي چې خلکو ته خدمت وکړي.
د مونږ معلمان هم خپل مونږ ته درس راکوه، غیر کوشش کو خپل ځان یو چیرته ورسو د افغانستان ته کومک وکړي.
د سیمې خلک او هغه څوک چې له معارف سره نږدې اړیکې لري وایي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې په ښوونځیو کې طالبان د ښوونځیو له چارو نظارت کوي. استادان غیر حاضروي او له معاش څخه یې د غیر حاضرۍ پیسې وسلوال طالبان اخلي.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت خپله هغه مخالفین اکثر وخت نظارت لري، حتی حاضري د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري. که چیرته څوک سپارچه وکړي مرکزي مکاتبو ته، نو اجازه د دې نه ورکوي مخالفین سي هغه سپارچه وکړي، له ډېر غټ ستونزو سره مخ دي.
په قندوز کې وسلوالو طالبانو د خپل واک لاندې سیمو کې د فرهنګ او مدنیت تر نامه لاندې د ځینو مضامینو پر تدریس او د ځینو مضامینو په کتابونو کې د ځینو عنوانونو په تدریس بندیز لګولی دی. د قندوز د معارف د احصایې له مخې په دغه ولایت کې 340,000 زده کوونکي په 1502 ښوونځیو کې زده کړې کوي او 15 ښوونځي د ناامنۍ له وجې غیر فعال دي. د روان تعلیمي کال په پیل کې د قندوز د معارف رئیس رستم احمدی ویلي و چې 4000 هغه نجونې چې باید تر شپږم ټولګي لوړې زده کړې وکړي او د وسلوالو طالبانو تر واکمنۍ لاندې سیمو کې ژوند کوي، له زده کړو پاتې دي. د قندوز په ځینو سیمو کې د وسلوالو لخوا د نجونو ښوونځي تړل شوي او په ځینو نورو ځایونو کې بیا تر شپږم ټولګي لوړو زده کړو ته نه پرېښودل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د خپرونې په دې برخه کې د پولیو یا ګوزان په هکله د ډرامو د لړۍ دویمه ډرامه واورئ. زه به ستاسې په اجازه رخصت شم.
د ژوند په لور
د پولیو د ډرامو لړۍ
روپوی لوری
مور راجا دلته یم
و لوری
دا راډیو دې څومره جګه نیولې وه؟
انا دا جړل ما ویل چې که ورسره غلی شي. هغه رښتیا هم ورسره غلی شو. مورې ستړي مه شي.
خیر اوسې، تر سترګو دې وګرځم. څنګه یې لورې؟
ښه یم مورې. دادا مې څنګه و؟
ښه و. ټولو دې پوښتنه کوله، سلامونه یې درته ویل.
وعلیکم سلام
لورې. دغه روغن ځوخۍ مې درته راوړې دي، خور دې درته پخ کړې بې.
ښه ته دیسي.
هلک څنګه دی لورې؟ ډېر خو به ژاړې نه؟
لکه چې ختلی و. ګلدسته ترور راغلې وه په ځای کې، له هماغه سره ښه سو.
پالک دې واکسین کړی؟
نه.
ولې؟
خدای داد قسم خوړلی چې واکسین نه پې کوم.
دا څه ساده سړی دی؟ په دې زمانه کې مې دغسې کم عقل سړی نه دی لیدلی.
دا ټولو ځان پې مړ که، خو د چا خبره یې ونه منله. وایي سپینګل وایي چې واکسین مردار شی دی، وایي د زوی وجود دی مه پې مرداروه.
تا ورته ونه ویل؟ دا هر ورځ راډیوګانې ولې پې غږېږي؟
مورې دا هر څه مې ورته وویل. په خپلو غوږو یې له راډیو واورېدل چې د ګوزڼ او نورو ناروغیو واکسینونه ډېر ضروري دي، باید هر ماشوم ته وسي. اکه ورته ونه سي ماشوم فلجېږي، ګوزڼې وهي. همدا لږ مخکې هم په راډیو کې ویل چې له 15 کلونو کمو ماشومانو ته خامخا واکسینونه وکړئ.
او دی وایي چې نه بد شی دی.
نو نه پوهېږم څنګه وکړم.
ته ودرېږه چې زه دې بیا پلار ورته راولېږم، که دې هغه خبره ومني.
ګمان نه کوم مورې.
کاکا ناوې څه کوې؟
فاطمه جانې ستړې مسې، دغو چرګانو ته مې دانه واچوله، ما ویل وږي به وي.
خیر اوسې کاکا ناوې، څنګه یې؟ الاداد لکه چې ویده دی.
هو همدا لږ مخکې ویده سو.
اوس خو شکر ښه دی، نه ژاړي.
هو ښه دی. فاطمې روی باران دې نه دي راغلي؟
لږ مخکې دوه ښځې راغلې وې، وایي زوی مې له پانتونه وتلی خو کار یې لا نه دی پیدا کړی.
بیا دې مور څه ورته وویل؟
مور دوی مې فقط همغه یوه خبره زده کړې ده چې وایي بیا به مسلات وکړو.
د دوی مسلات هم چې کېږي یو خدای خبر دی، هسې لګیا دي.
څه به یې کړو نو؟ څه مو چې قسمت وي کاکا ناوې. د الاداد واکسین دې څنګه که؟
پاتې دی. کاکا دې دواړه پښې په یوه موزه کې ننویستلې دي، وایي نه پې کوم.
راځه یو بل کار وکړو.
څه ډول کار؟
پټ به یې دواړه کلینیک ته یوسو او ټول واکسینونه به پرې وکړو.
په خدای چې دا دې هم ښه خبره وکړه، خو وېرېږم چې کاکا دې خبر نه شي.
څوک به یې خبر کړي؟ پرته له ماو ته یې څوک هم نه خبرېږي.
کاشکې دغسې وشي، د الاداد ژوند به واخلو.
پرون یې په راډیو کې هم ویل چې ماشومان مو خامخا واکسین کوي چې روغ پاتې شي.
ټوله دنیا همدا خبره کوي، خو یوازې کاکا دې د بلې دنیا سړی دی او خپله خبره یې کلکه نیولې ده.
کاکا مې هم سپینګولي له لارې ویستلی دی، که خدای دې ورمیږ تر لاندې کړي.
چې دغه کم عقل ولې له واکسین سره وران دی؟
جاهل سړی دی نو، د کوم بل بې عقل سړي نه به یې اورېدلی وي چې واکسین بد شی دی. عقل دای نه لري چې فکر پکې وکړي.
په راډیو کې ویل چې ګوزڼ له ټولې دنیا ورک شوی دی، یوازې په پاکستان او افغانستان کې لږ لږ پاتې دی.
د مونږ معلمې هم ویل چې یوازې په پاکستان کې دی او دلته هم له همغې ځایه راغلی دی.
رښتیا وایي، دلته خو دغو جنګونو راوړ.
ښه نو کاکا ناوې، اوس نو زه ځم. سبا یا بل سبا چې کاکا مې په کور کې نه و لاړې به شو.
ښه ښه، داسې بیا زه خبر درکوم.
سمه ده.
ستړی مسې.
خیر اوسې. الک څنګه دی؟
ښه دی. ټول خلک وایي چې واکسین یې کوي.
خلک بد کوي. که یې دغومره شوقیان وي په خپلو اولادونه دې وکړي، موږ ته د عقل نه راښیي.
دا راډیوګانې هم دروغ وایي؟
راډیوګانې څه وایي؟
خو هره ورځ همدغه د ګوزڼ، چیچک، شنې ټوخلې، تیتانوس او نورو ناروغیو د واکسینونو په باره کې خبرې کوي.
چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟
خوښه دی نو، که خدای مې کړه زوی مې کوم وخت ګوزڼ ووهه نو بیا دې نه بښم. هغه وخت به یا ته یې یا به زه یم.
بس که نور.
صحیح ده، خوښه دی نو. پټۍ دې خلاص که؟
هو، سبا ته غره ته بوټو پسې ځم چې د ژمي د خاصو غم وخورم.
زه خدای دې تا راته ژوندی لري. کلینیک ته همدا سبا د تلو ښه وخت دی.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د ګوزڼ یا پولیو په باره کې د ډرامو لړۍ ادامه لري. هره ورځ کولی شئ چې دغه ډرامې واورئ او خپل نظر ورکړئ. په خوست کې د کوچانو او نورو قومونو ترمنځ د ځمکو په سر د د جنجال په باره کې د کوچانو دی او مشر رمضان کوچی سره مرکه لرو چې د افغانستان په وخت په سهارنۍ خبرونه کې به خبره کو او کولی شي چې وایوري مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.